السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونه موضوعات: پر طالبانو له بشري حقونو د جدي سرغړونو تور.
له هغو سیمو څخه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موږ د بشري حقونو د نقص معتبر راپورونه ترلاسه کړي.
د هیواد راتلونکي نظام په اړه خبرې په کوم پړاو کې دي؟
اساسي مرحلې ته چې هغه د مشموله حکومت جوړښت ده، دې ته تر اوسه پورې متاسفانه لا نه دی وارد شوي.
د جي اووه ډلې په غونډه کې نن پر افغانستان خبرې کېږي، او له ټاکلې مهلت وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو په اړه به د طالبانو غبرګون څه وي؟
فکر کوم چې بهرني ځواکونه په ټاکلې وخت پورې وتلی شي، دې ته ضرورت پاتې کېږي، او موږ دا توقع لرو چې د دوی اضافات ډېر زیات پاتې کېږي.
نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام، د مهمو خبرونو سره ټکی. د نړۍ د لویو پرمختللو اقتصادونو یا جیو ډلې مشران نن د ورځې په اوږدو کې د افغانستان په اړه خبرې کوي، خو طالبانو ګواښ کړی چې نړۍ باید د اګست تر 1 له افغانستانه د خپلو ځواکونو او خلکو ایستل بشپړ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون مشر میشل واشلی ویلي معتبر راپورونه ترلاسه کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ځینې ملکیان او پوځیان اعدام شوي، او د ایر بی ان بی په نوم د کرایي کورونو یو نړیوال شرکت اعلان کړی چې سر له نن 20,000 افغانانو ته د هستوګنې لپاره وړیا ځایونه ورکوي. پورا خبرونه. د نړۍ د لویو پرمختللو اقتصادونو یا جیو ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه به په آنلاین بڼه د بریتانیا په کوربتوب ترسره شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن تر غونډې مخکې ویلي دي چې په دې بیړنۍ غونډه کې به د افغانستان ناورین ته د جیو ډلې د غړو هیوادونو د ځواب په اړه باندې بحث وشي، څو دا ځواب همغږی شي. هغه زیاته کړې په دې غونډه کې به له خپلو ملګرو او متحدینو وغواړي چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي، له کډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د برابرولو لپاره ګام پورته کړي. په دې غونډه کې به د جیو هیوادونو امریکا، بریتانیا، ایټالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان مشران له افغانستانه د خلکو د رایستلو په هڅو هم بحث وکړي. د راپورونو له مخې تمه کېږي چې په دې غونډه کې د اګست 1 نېټې د ورهاخوا غزولو په اړه هم غوښتنې وشوي، خو طالبانو په دې اړه باندې ګواښ کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل چې د اګست 1 د دوی لپاره یو سره کرښه ده، او تر هغه وروسته له افغانستانه د خلکو له ایستلو سره موافقه نه کوي، او په وړاندې به یې دریز غوره کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون مشر میشل باشلی ویلي معتبر راپورونه ترلاسه کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ځینې ملکیان او پوځیان اعدام شوي، او د ښځو حقونه محدود شوي. هغې دا خبره نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په یو بیړنۍ ناسته کې وکړه. په عین حال کې میشل باشلی د طالبانو وهڅول چې د بشر، ښځو او د قومي او مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی وکړي، او له غچ اخیستونکو اقداماتو ډډه وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. جزئیات به وروسته هم خپاره شي. د طالبانو ډله وایي 80% ډاډه دي چې په پنجشیر ولایت کې به د دې ډلې د غړو او د طالبانو ضد مقاومت ترمنځ نښتې ونه شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل له مقابل لوري سره د خبرو له لارې یوې هوکړې ته د رسېدو هڅې روانې دي. اخوا په پنجشیر ولایت کې د طالبانو ضد مقاومت ډلې غړي شمس الدین حمید نن ازادي راډیو ته وویل یو 8 کسیزه پلاوی د دوی له لوري له طالبانو سره خبرو ته چمتو شوی دی. د طالبانو ضد پخواني قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود ویلي د یو ټول شموله حکومت جوړېدل غواړي، خو که طالبان وغواړي په پنجشیر برید وکړي دوی به په وړاندې ودرېږي. طالبانو په دې وروستیو کې وویل چې د دوی سلګونه جنګیالي د پنجشیر لور ته خوځېدلي، خو خبرو ته هم چمتووالی لري. طالبانو د پنجشیر ولایت پرته د ټول افغانستان کنټرول په لاس کې اخیستی دی. له کابل نه د اوکراینۍ الوتکې د تښتونی راپورونه کیف او تهران رد کړل. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت لخوا د فردا راډیو ته په یو لیږل شوي بیان کې راغلي چې هیڅ الوتکه نه ده تښتول شوې، او په دې تړاو راپورونه ناسم دي. تر دې مخکې د ورځې په سر کې د روسیې تاس خبري اډرانس د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یفګینی یینین په حواله ویلي وو چې نامعلومو کسانو یوه اوکراینی الوتکه تښتولې. یینین ویلي وو د الوتکه یکشنبه ورکه وه، او سه شنبه ایران ته یوړل شوه، او پکې نامعلومه مسافر ناست وو. اخوا د ایران د هوایي چلند سازمان رئیس محمد زیبخش له ایلنا خبری آژانس سره په مرکه کې د اوکراین ادعا چې الوتکه له یرغمل وروسته ایران ته وړل شوی رات کړه. هغه زیاته کړې الوتکه پرون د تیلو لپاره د مشهد په هوایي ډګر کې کېناسته او له ایران څخه تر وتو وروسته د اوکراین په پلازمینې کیف هوایي ډګر کې ښکته شوه. د ایر بی ان بی په نوم د کرایي کورونو یو نړیوال شرکت اعلان کړی چې سر له نن نه 30,000 افغانانو ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هستوګنې لپاره وړیا ځایونه برابروي. دغه شرکت اجرایي رئیس براین چیسکی نن په خپل ټویټر دا خبر خپور کړی دی. براین ویلي د افغانانو کډوالۍ او بېکوره کېدل یو بشري ناورین دی او باید ټول سره یو شي چې د دغو خلکو لاسنیوی وکړي. د ایر بی ان بی دغه مشر که څه هم د 30,000 افغانانو د وړیا هستوګنولو ژمنه کړې خو په شرکتونو، کمپنیو او د کورونو په مالکانو یې غږ کړی چې په دې کار کې له دوی سره مرستې او همکاري وکړي. ایر بی ان بی معمولا په استوګنو سیمو کې کورونه د لنډمهال لپاره خلکو ته په کرایه ورکوي. له کله چې طالبان په افغانستان ولکه ټینګه کړې، لسګونه زره کسان په تېرې یوه اونۍ کې له دغه هېواده د امریکا او نورو اروپایي هېوادونو په مټ ایستل شوي او هڅې روانې دي چې دا لړۍ لا پسې دوام وکړي. ازادي راډیو ته غواګیاست. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن له آذربایجان سره د تیر کال د شاوخوا یو نیم میاشتنۍ جګړې پر مهال د وژل شوو ارمني سرتیرو په اړه جزئیات اعلان کړل. هغه وویل له آذربایجان سره په جګړه کې ټول ټال 3,303 ارمنستاني سرتیري وژل شوي. دا د ارمنستان لخوا د ناګورنو قرهباغ د جګړې پر مهال د وژل شوو ارمني سرتیرو د جزئیاتو لومړنی رسمي اعلان دی. پاشینیان پارلمان کې د حکومت نوي 15 کلن پلان د معرفي کولو پر مهال وویل چې د نورو 233 سرتیرو برخلیک نامعلوم پاتې. په داسې حال کې چې ځینې بندیان لا هم بېرته کورونو ته نه دي ستانه شوي. هغه زیاته کړه زرګونه کسان د جګړې په پایله کې بې ځایه شوي او له امله یې غیر معمولي ټولنیز اقتصادي زیان رسولی. ناګورنو قرهباغ په آذربایجان پورې اړه لري خو دغه سیمه او شاوخوا سیمې د 1990 لسیزې له پیل راهیسې د ارمنستاني ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. د تېر کال د جګړو په پایله کې بالاخره آذربایجان د ناګورنو قرهباغ د ځینو برخو په شمول د دې سیمې شاوخوا ولسوالۍ په خپله ولکه کې راوستې.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په یو غونډه کې بحث وکړ. د دې شورا مشر میشل بشلی غونډې ته په وینا کې طالبان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړل. د دې غونډې او د میرمن بشلی د څرګندونو په اړه جزئیات صفی الله ستانکزای راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون مشر میشل بشلی ویلي معتبر راپورونه ترلاسه کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ځینې ملکیان او پوځیان اعدام شوي او د ښځو حقونه محدود شوي دي. هغې دا خبره نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په یوه بیړنۍ ناسته کې چې د افغانستان په وضعیت باندې څرخېدله وکړه.
In particular, we have also received credible reports of serious violation of international humanitarian law.
لهغه سیمو څخه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موږ د نړیوالو بشردوستانه قوانینو د جدي سرغړونو او د بشري حقوقو د نقص معتبر راپورونه تر لاسه کړی دي. په دې کې د نورو په ډله کې د ملکی وګړو او د افغان امنیتي ځواکونو د غړو اعدام، همدارس د شذو په حقوقو محدودیتونه، له هغې ډلې د هغوی آزادانه تګ راتګ او شونځي ته د جنونو پر ورتګ باندې محدودیتونه شامل دي. د ماشومو عسکرو استخدام او د سولایزو مظاهرو او د مخالفانو ځپل هم نور موارد دي.
په عین حال کې اغلی بشلا طالبان واڅول چې د بشر، ښځو او د قومي او مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی وکړي او له غچ اخیستونکو اقداماتو ډډه وکړي. سمدستي طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مشر د دې څرګندونو په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. په همدې غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم په افغانستان کې پورستیو پیښو باندې خواشیني وښودله او ویې ویل هغه څه چې کیږي دمګړی دي او د نړیوالې ټولنې سمدستي مرستو او اقداماتو ته اړتیا لري. همدارنګه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه هم په افغانستان کې پر روان وضعیت باندې اندېښنه وښودله او د نړیوالو مرستې وغوښته.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو پر سرغړونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا اندېښنه د چاپي رسنیو ځینې مسؤلین او د رسنیو مخاطبین په افغانستان کې د دوی د خبرونو او د غږیزو او تصویري رسنیو د پروګرامونو پر بدلون اندېښنه څرګندوي. خلک له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د چاپي رسنیو د یو ځل بیا فعالولو لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه جزئیات واورئ.
کابل ته د طالبانو له ننوتلو نه ورځې وروسته لا هم چاپي رسنۍ فعالیت نه لري او غږیزو او تصویري رسنیو خپلو پروګرامونو کې بدلون راوستی. د چاپي رسنیو ځینې مسؤلین چې نه غواړي غږ او نوم یې خپور سي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی خپرونې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی که څه هم د ستونزو جزئیات نه شریکوي، خو وایي اوس آنلاین خپرونې لري. خود تصویری رسنوی په برخه کې د شمشاد تلویزیون د خبری برخه مسول مدیر عبد احساس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خبرونو په برخه کې ځانګړی محدودیت نسته.
اطلاعاتو ته لاسرسی مې یو څه سخت دی. اډرس د مطبوعاتو د طالبانو تر اوسه پورې یو دی او د مطبوعاتو حجم هم زیات دی، خبریالان هم زیات دي، رسنۍ هم ګڼې دي. د دې د وجې نه اطلاعاتو ته لاسرسی لږ سخت دی چې په ټولو مسایلو باندې نظر واخیستل شي.
طالبان د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ کابل ته ننوتل، د چاپي رسنیو خپرونې بندې شوې او غږیزو او تصویري رسنیو په نشراتو کې لکه په موسیقۍ او سیریالونو په برخه کې بدلون راوستی، خو نورو برخو کې عادي کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر کابل کاریان بیا د رسنیو په فعالیت کې بدلون او د چاپي رسنیو بندېدو ته اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکي ډاکټر نقیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده د طالبانو چارواکو نه، بیا خصوصا د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه، چې دوی د چاپي نشریاتو ته اجازه ورکړي تر څو ټول عام خلک معلومات ته لاسرسی پیدا کړي.
خو طالبان دغو رسنیو ته څه ځواب لري؟ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د چاپي رسنیو د یو ځل بیا فعالیت لپاره هڅې روانې دي.
د دې ستونزې هواري لپاره هلې ځلې روانې دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به چاپي رسنۍ په خپلو کارونو یو ځل بیا پیل وکړي او په دې اړه کار روان دی.
له دې وړاندې ښاغلي مجاهد په کابل کې په لومړنۍ خبري ناسته کې ویلي وو چې ټولې خصوصي رسنۍ د بیان ازادي لري، خو په خبره یې د ازادۍ باید د اسلام او د خلکو د عقیدو خلاف نه وي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. طالبانو له هم د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړېدو او سیاسي جوړښت د څرنګوالي په اړه له ښکېلو سیاسي اړخونو سره خبرې نه دي پیل کړي. دو معتبرو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل چې خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي او د راتلونکي نظام په ګډون د سیاسي مشارکت پر موضوعاتو اساسي بحثونه تر اوسه نه دي پیل شوي. طالبان هم د خبرو د څرنګوالي او پرمختګ په اړه په مشخص ډول څه نه وایي، خو وایي په دې برخه کې هڅې روانې دي.
په کابل د طالبانو له واکمنېدو نه ورځې تیریږي، خو دا ډله لا هم نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشډکه کړي کومه چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني وروسته جوړه شوې. د راتلونکي نظام برخلیک او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل د طالبانو پر وړاندې دوه مهمې ننګونې دي چې په دې برخه کې د افغانانو په ګډون نړیوال هم د دې ډلې عمل ته زیر کړي دي. که څه هم طالبانو له لومړۍ ورځې هر څه ژر د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو او د راتلونکي نظام د برخلیک په اړه ژمنه کړې، خو لا هم د دې ژمنې په پوره کېدو نه دي بریالي شوي. تازه د ملي مصالحې عالي شورا او له طالبانو سره په خبرو د بوختو له ډلې دوو معتبرو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل دا خبرې لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. د دوی له قوله د راتلونکي نظام په ګډون د ټولګډونه حکومت د جوړېدو په برخه کې بنسټیز بحثونه لا نه دي پیل شوي. سیاسي فعال شاهزاده مسعود چې له طالبانو سره د کېدونکو مذاکراتو د غونډو ګډونوال دی همدا خبره تاییدوي. خغلی مسعود د سټیشن وی پورز ازادي راډیو ته وویل:
دا خبره اوس ادامه لري، دا ماغه اساسي مرحله ته چې هغه د مشمول حکومت جوړښت د نظام بیرته په پښو درولو خبره ده. دې ته تر اوسه پورې متاسفانه دا نه وارد شوی، نور امید کوم چې د خلکو د اطمینان لپاره ژر تر ژره ټول طرفونه لاس په کار شي.
طالبان هم مني چې د نوي حکومت د جوړېدو او د راتلونکي نظام د برخلیک د معلومېدو په برخه کې په مشخص ډول پرمختګ نه دی شوی، خو هیله ښیي چې ژر به یو پایله ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل په لنډ وخت کې به یو ترتیب چمتو او اعلان شي.
نو داسې مشخص ډول نه شوی، البته هڅې روانې دي، کوششونه روان دي. امید ان شاء الله چې په لنډ وخت کې سره ترتیب برابر شي او اعلان شي. تر اوسه پورې هم هڅې روانې دي او خبره نهایي شوې نه ده.
هخوا فارن پالیسی خبرونه په یو مطلب کې د خپل سرچینو له قوله لیکلي خای د افغانستان حکومت د جمهوریت او امارت لای عنوانونو پرته د یوې دولس کسیز دلیل لوري رهبری شي چې حکومتي چارې مخته بیایي. فارن پالیسی لیکي د دې شورا د غړیتوب لپاره تر دې دمه ملا برادر، ملا یعقوب، خلیل رحمان حقانی، حامد کرزی، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر او ګلبدین حکمتیار ټاکل شوي دي او د پاتې نورو کسانو د انتخاب لپاره بحثونه روان دي. طالبان بیا د دې موضوع په اړه خپل دریز نه روښانه وي، خو دا ډله ژمنه کوي چې راتلونکی حکومت به د یو داسې استازولۍ ښکارندوی وي چې د افغانستان ټول قشر پکې ځان وویني، هغه څه چې دوی یې همه شمول حکومت نوموي. خو د نظام برخلیک بیا نامعلوم دی او دا هم معلومه نه ده چې د نوي حکومت جوړښت او اډانه به څه ډول وي. د افغانستان د ودلي جمهور رئیس غنی یو مهم تمرکز پر جمهوریت و، هغه څه چې واک د ټاکنو له لارې له یوه ځای نه بل ته لیږدوي، خو معلومه نه ده چې طالبان به د څه ډول جوړښت بنسټ کیږدي. له دې ډلې د نړیوالې ټولنې غوښتنه همدا ده چې د خپل مشروعیت ترلاسه کېدو لپاره باید د افغانانو غوښتنو ته پام وکړي او د بشري حقونو په ګډون هغه لاسته راوړنې وساتي چې افغانانو تیرو شل کلونو کې ترلاسه کړې دي.
د کابل ښاریان د پلازمینې له بېلابېلو واټونو څخه د سمنټي دیوالونو او موانعو د لرې کولو د اقدام هرکلی کوي. د کابل ځینې اوسیدونکي وایي چې د سمنټي دیوالونو او موانعو خلکو ته ګڼې ستونزې پیدا کړي دي. له بلې خوا د طالبانو ویاند خلکو ته ډاډ ورکوي چې دا موانع به له واټونو څخه په بشپړ ډول لرې شي.
د کابل لواټونو د سمیټي دیوالونو د لری کولو اقدام د کابل خاریانو له هرکلی سره مخ شوی. د کابل یو اوسیدونکی صفی الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د کابل بل اوسیدونکی عبدالمنان هم ورته نظر لري. د کابل په عامه سړکونو په ځانګړې توګه د وزارتونو، بهرنیو سفارتونو او د لوړپوړو دولتي چارواکو او زورواکو کورونو ته څیرمه د سړکونو بندېدو په تړاو کابل ښاریانو مخکې تل نیوکې کړي. د دغو کانکریټي دیوالونو د جوړولو دلیل په کابل کې د امنیتي پیښو مخنیوی یاد شوی، خو اوس د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې امنیت خوندي دی او د سمیټي دیوالونو د لرې کولو اقدام د خلکو د اسانتیاو لپاره ترسره شوی. خو ښاغلی مجاهد دا ونه ویل چې تر اوسه له کومو سیمو دا دیوالونه لرې شوي او چیرې انتقالیږي. د عامه سړکونو سربیره دا سمیټي دیوالونه په کابل کې د بهرنیو سفارتونو او بهرنیو سازمانونو مخې ته هم ایښودل شوي دي. ښاغلی مجاهد وایي د سفارتونو او بهرنیو ادارو له مخې به سمیټي دیوالونه له هغوی سره په تفاهم لرې شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا هم له واټونو د دیوالونو او خنډونو د لرې کولو اقدام شوی و، خو خلکو نمایشي بللی و. ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې له کابل سربیره دغه لړۍ به ولایتونو ته هم وغځول شي او د خلکو ستونزې به هوارې شي.
په کابل کې د دولتي ودانیو او وزارتخانو له مخې د موانعو او سمنټي دیوالونو د لرې کولو په اړه راپور مو اورېده. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې چې طالبانو کابل ونیو تر اوسه هم ملکي الوتنې نه کیږي، خو د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو پوځي الوتکې ځیو راځي. په دې الوتکو کې هغه بهرني وګړي چې تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي او هغه افغانان بهر ته لیږدول کیږي چې ژوند یې په خطر کې دی. برتانیا او امریکا ویلي دي چې ښایي د دې کسانو د ایستلو لپاره له افغانستانه د وتلو مهلت چې د روانې اګست میاشتې یو دیرشمه یعنې تر یوې اونۍ پورې ټاکل شوی دی د مهلت تمدید کړي. اجمل آند په دې اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له ویان محمد نعیم سره مرکه کړي او په پیل کې د برتانیا او امریکا د وړاندیز په اړه د طالبانو د دریځ پوښتنه ترې کړې.
کومره چې بهرنۍ ځواکونو تر پورې تړاو لري نو فکر کوم چې بهرنۍ ځواکونه په ټاکلي وخت پورې وتلی شي، دې ته ضرورت پاتې کېږي او موږ دا توقع لرو چې د دې اضافات دومره زیات پاتې کېږي که همدغه ده، بلکې د ټولو د تعهد موافق تعهد په دوی په اول قدم کې رقم کړ انتظام روغونه کولو، بیا وروسته یې دا موضوع یو طرفه وغځوله، نو اوس بیا موضوع د دوی پاتې کېدل ته پاتې کېږي او چې طبیعي خبره ده چې مشکلات به راپیدا کېږي، نو څومره چې موږ سره په تماس کې دوی هم دغه وایي چې دوی هغه
تاسو فکر کوئ چې د کابل د هوایی ډګر وضعیت به د اګست تر یو دیرشمې پورې نورمال شي او امریکایان او ناټو متحدان به وتوانېږي چې خپل خلک وباسي؟
نو دغه ګډوډي بې نظمي هم د بهرنیو ځواکونو رامنځته کړه، متاسفانه مخلص خبره کېدله چې دوی ډېر منظم دي او ډېر اصطلاح هوښیار دي، خو دې پکې وښودله چې نه هوښیار دي او نه نظم دي، دوی یو په یو باندې یو اعلان وکولو عمومي ټولو خلکو ته نه او ښځو ځوانانو ته دې په بادرول باندې راټول کړل، دلته یو ګډوډي جوړه کړه، د ځینې جوړه کړه، بیا خلک تیارې کې پورته کړل، بیا تیارو نه راوغورځول، نورې هغه کومې پېښې چې ورځ په ورځ باندې رامنځته کېده، متاسفانه دي بشر حقوق، د انسان حقوق، انساني کرامت هغه ټول تر پښو لاندې کړل او دا هغه څه و چې متاسفانه ډېر تاسف وړ و، خو د ټولو سره سره بیا هم زموږ هغه ډله چې باید هغه کوم امکانات لري، تیارې ښې زیاتې لري، ښې ډېرې لري، لوی لري، غټې لري، نور امکانات به اختیار پیشتر دی، باید خپل کوششونه زیاد کړي او تر دغه ټاکلي وخت پورې خپل اتباع او خپل ځواکونه وباسي.
په زرګونو خلک د کابل په هوایي ډګر ورټول شوي دي، دوی ټول ادعا کوي چې الله تاسو ویره لري.
فکر کوم مقصد چې د کوم تاسو ووایم د ترکیه نه تبه چې خلک تلل څو کال د ځوانان والته په بحرونو کې غرق کېدل، هلته خو همداری خپل امریکا هم ورسره و، دلته کابل کې ښه پریمانه پراته وو، ورتل ډېرې آوازې هم نه لري، هغه وخت د خلک هلته تلل او دریابونه کې غرق کېدل او مایانو خوړل، هغه څنګه و؟ د خپل څه ښکاره خبره ده چې تلمر روښانه ده چې دغه پروسه هغه د متاسفانه د وطنه د تېښتې چېرته په کابل کې بې کفایته د صلاحیته اداره وه، د ولس خپل جیبونه ډکول، د ولس په غم کې نه وه، د ولس لپاره د کار او د خدمت پیسې راتلې، د ولس په نامه خپلې جیبونه دي اچولې، نو هغه وخت دغه کیسه ډېره مخکې روانه ده چې دغه ترسې هلته وخت چې مرګ خبره وه، د خپل هلته مرګ لیدلو چې په دریابونه کې غرق کېږي او مایان یې خوري، سترګې ترې ډوبېږي، بیا هم تلل دلته چې ستاره تیارې ورته ولاړې دي او دوی اعلانونه ورته کوي او بل دا چې د میدان هوایي کوم امنیت چې دی هغه د دوی په اختیار کې دی، نو دا ټول مسؤلیت دوی ته راځي کېږي، د ګډوډۍ بې نظمي
خلک یوه بله ویره هم لري، دوی فکر کوي چې که د اګست تر یو دیرشمې نېټې له افغانستان څخه ونه وځي ښایي وروسته د طالبانو حکومت یا له نړیوالې ټولنې سره روابط ونه لري یا خپله طالبان خلکو ته د هېواد څخه د آزاد تګ راتګ بهر ته اجازه ورنه کړي.
دا فکر کوم ډېره ساده فکر دی، هر څوک چې کوي څنګه کېدلی شي یو ملک دی وي هغه نړیوالو ژوند سره روابط ولري او ته خو د پروازونه دي نړیوالو سره تعامل دی یا ګاونډیانو سره نورو هېوادونو سره، نو څنګه به لارې بندېږي؟ هغه فکر کوم داسې کوم شی نشته دي، نو البته دا ده چې فکر کوم چې هېوادوالو سره دوی ته ضرورت نه لري چې دوی بهر ته لاړ شي، ځکه مخکې که کومه مشکل و ټوله به دا خبره کوله چې دلته جګړه ده، هر رادیو چې موږ راواخیسته تاسو وکتل بهر دی چې اول پوښتنه همدا وه جګړه ولې نه ختمېږي، اوس جګړه ختمه شوله، د الحمدلله دا د ټولو ارمان و، ټولو د هغه و چې یو سلسل برابر شي، دوی خپل ژوند په ارامه سره وکولی شي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د دې وتلو د پروګرام له کبله د لانجې او ګډوډیو پر مسایلو یې خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د طالبانو لخوا د یو شمیر دولتي ادارو د مسؤلانو په توګه د دې ډلې د ځینو غړو له ټاکل کېدو وروسته سیاسي او مدني فعالان وایي چې د دولتي ادارو پر راس کې باید مسلکي کسان وګمارل شي. دوی وایي طالبان یو شمیر ادارو ته سرپرستان معرفي کړي خو د هغوی یوازې دینی زده کړې زده دي او نشي کولای چې مسلکي ادارې رهبري کړي، خو طالبان بیا وایي چې دوی بیلابیلو دولتي ادارو ته مسلکي کسان ګمارلي دي. له کابل نه د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د طالبانو لوري د یو شمیر دولتي ادارو د مسؤلینو ټاکلو پرې د سیاسي او مدني فعالانو انتقاد. انتقاد کون کی وای طالبان بیل دی چې مسلک ته پاملرنه وکړي بیلا بیلو ادارو ته د مسؤلینو په توګه د خپلې ډلې غړي معرفي کړي دي. سیاسي فعال سید حساق ګیلانی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید د داسې مسلکي کسانو په ټاکلو سره چې دغه ډلې پورې تړلې نه وي وخی چې په رښتیا هم د یو ټول ګډونه حکومت په لټه کې دي.
همدغه د امتحان وخت دی او همدغه د مقررې وخت دی. دوی باید هغه افغانان چې او د ښه نوم خاوندان دي، پاک خلک دي، دوی باید چې وګمارل شي کارونو ته، او اکثریت د ډېر ښه مسلکونو تعلیم یافته دي، هغوی کولی شي چې دا ادارې په کار واچوي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې طالبانو په دې تحریک پورې تړلي یو شمېر کسان د بیلابیلو ادارو او ولایتونو سرپرستان ټاکلي. د کابل ښار یو اوسیدونکی علي هم ازادي راډیو ته وویل چې د بیلابیلو دولتي ادارو او وزارتونو لپاره اړتیا ده چې مسلکي او تخصصي کادرونه پر دندو وګمارل شي.
د دې ادارو پرس کې باید تعلیم یافته خلک وي. هغه تعلیم یافته خلک چې هغه رشته کې تحصیل کړی وي، او په دې خاطر چې کېدای شي چې د هغه خلک چې په رشته کې تحصیل نه وي کړی، کېدای شي دوی ستونزو سره مخامخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د تحریک غړی حاجي محمد ادریس د افغانستان بانک سرپرست ټاکل شوی. انتقاد کوونکي وایي چې خاغلی ادریس په مالی برخه کې تخصص نه لري، خو طالبانو ویلي چې حاجی محمد ادریس په دې برخه کې پراخه تجربه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي ادارو په ځانګړي ډول د مالیاتي برخو په راس کې ټاکل شوي کسان په اړوند برخه کې د پراخه تجربه خوندان او امانت خیانتونکي نه دي، او کولای شي چې یادې ادارې مدیریت کړي.
اکثره دغه سي ټاکل شوي په داتې روشلو کولو کې زموږ مالی برخو کې دوی مصروف وو، د مالی چارو سره بلدیت لري. ډیره لوی خبر په دې مالی چارو کې امانتداري ده، چې د باور خلک منځراس مالی نظم او محفوظیت مطمئن وي. نو ځکه اوس په دغه خلک سرپرستان شوي دي، وروسته به انشاءالله په دې باندې طبعا حکومت غور کوي.
خلک وایي که چیرې طالبان بیلابیلو ادارو ته د معرفي شویو کسانو پیژندلیک له خلکو سره شریک کړي، تر ډېره به په دې تړاو اندېښنې لري شي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو هڅه کوي، داسې حکومت چې ټول قومونه او سیاسي جریانونه پکې خپل ځانونه وګوري او فساد پکې نه وي. په ورته وخت کې د ښځو او مدني ټولنو یو شمېر غړو ټینګار کړی چې باید داسې یو حکومت جوړ شي چې د ښځو په ګډون پکې د ټولنې د ټولو اړخونو حضور پراخ او باصلاحیته وي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې.
قدر من اوریدونکو، ورزو د خبرونه ورستۍ موضوع ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې د هیواد د ورستۍ تحولاتو او له هغې ډلې د اګوست له 1 وروسته د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو یا پاتې کېدلو د مهلت د تمدید په اړه د طالبانو دریځ روښانه کړ. طالبانو له دې مخکې هم د نړیوالو دا وړاندیز رد کړی و، خو اوس ګورو چې ښاغلی مجاهد نن په خپله خبري غونډه کې په دې اړه څه ویلي. صفی الله ستانکزای راسره دی، جزئیات یې راکوي.
مننه. ذبیح الله مجاهد نن وویل چې د اګست 1 وراخوا د امریکایانو د ایستلو پروسه که وغځېږي دوی ته د منلو وړ نه ده. ده وویل چې د اګست 1 پورې غځېدل هم یو جانبه پرېکړه وه او طالبان نه ورسره موافق. وی ویل چې طالبان په دې خوښ نه دي چې افغانان ایستل کېږي د امریکایانو لخوا. ده وویل چې د اګست 1 د امریکا خپل ټول اتباع عسکر او کوم کسان چې له دوی سره مربوط دي قراردادیان هغه دې وباسي.
زړه ده باید د خپل ټول ځواکونه وا ټول هغه کسان یا قراردادیان چې بهرنیو پر اړه لري هغه وباسي. نور د افغانانو ایستلو موږ اجازه نه ورکو، دې سره خوښ هم نه یو. او لږه نه یې خواته موږ دوی ته اجازه نه ورکو په هیواد کې، بیا به موږ جلا موقف نیسو ان شاء الله.
مجاهد همدارزو ویل چې د طالبانو لخوا به د پخوانی اردو د بیرته جوړېدو د لا زیات ځواکمنېدو په اړه باندې به هڅې کیږي. د خلکو لپاره د هغه یو مهم پیغام دا و چې د طالبانو لخوا هیڅ ډول لیست نه دی جوړ شوی، هیڅوک نه تعقیبېږي. د دا ژمنه وکړله په داسې حال کې چې راپورونه دي خلک تعقیبېږي، پوښتنې ګرویګنې ترې کیږي. همدارز د بانکونو په تړاو باندې ذبیح الله مجاهد ویل چې سبا به د افغانستان بانکونه پرانیستل شي.
ډیره زیاته مننه ستانکزای صاحب. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد د وروستیو څرګندونو په اړه له دې جزئیاتو سره د خبري مجلې پای ته راورسیدو. سید سمی عباس په بلنیم ساته خبرونه کې چې د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبرونه ده ستاسو.